ستړي مشه د د وایس اف امریکا دیوا د ټلویزیون خبرونه ده. زه رحمان بن رحم. نن د جون شپږم نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې نهه نیمه، او د امریکا په سرخار واشنگتن ډي سي کې د ورځې دولس بجې دي. نن په دې خبري خبرونه کې درته یو شمېر مهم رپورټونه وړاندې کوو. نن د پاکستان خیبر پختونخوا په سرخار پیښور کې د پیښور پولیسو د پښتون ژغورنې غورزنګ یو شمېر فعالین نیولې دي چې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوب ایشیا څانګې ویلي دي د پاکستان حکومت دا خلک بے جواز نیولې دي او سم د ټک دي خوشی کړی شي. بلې خواته هم نن په بنو خار کې د حکومت مخالفه غورزنګ یا تحریک پاکستان ډیموکراتیک موومنت یو احتجاجي جلسه کړې ده. د دین علاوه دا به هم درته وایو چې د افغانستان د امن خبرې اترو لپاره د افغانستان د مصالحې علي شورا وایي چې دوه ته تللی دي او د افغانستان د جمهوریت ریاست مذاکرات هیئت ته پوره اختیار ورکړل شوی چې د دزبندۍ د موضوع نه پس په هر بل موضوع چې طالبان ټینګار لري ورسره مذاکرات وکړي. او نن په دې خبري خبرونه کې به دا هم درته وایو چې د امریکې په مطبوعاتو کې راغلي دي د جورجیا ریاست د سنټ په یو چوکۍ د ډیموکریټ پارټۍ د ګټې اټکل شوی دی. د دې علاوه یو شمېر مهم رپورټونه نور هم لرو. راسره اوسه. دا خبرونه تاسو په فیسبوک هم کتای شئ. د فیسبوک درک دی وی او ای ډوا. تر ټولو دمه خبره کو په بنو کې چې نن د پاکستان ډیموکراتیک الاینس کم جلسه شوه د هغې خو دې په سم د ټک به مونږ خبر درکو چې په پیښور کې چې نن د پښتون ژغورنې غورځنګ کم مخکخان نیول شوی دی چې پکې خزینه مخکخه سنا اجاز هم شامل ده. د هغې پاکلا د امنیسټي انټرنیشنل ساوت ایشیا یا د بخنه نړیوال سازمان د جنوب ایشیا څنګه یو ټویټ کړی دی او پای کې هغه ویلي دي چې چارواکي دي سم د ټکا بغیر د شرطه دا مظاهره کوونکي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ سره تعلق لري پریک دی ځکه چې د بی جواز نیول شوی دی. په خبر کې په دې باندې به په لګ شبکې معلومات درکو. خدا خو موږ سره د بنو نه د دیو خبريال عدنان بټنی عمل کړی شوی دی. عدنان بټنی پروګرام کړی سلیم شوی اول دبنو په جلسه کې د پاکستان ډیموکراتیک موومنت مشرانو نن څه ویل؟
مهرباني رحمان صاحب، د بنو په جلسه کې چې کوم د پاکستان چې کوم حکومت مخالف ګوندونه اتحادي مشر دي مولانا فضل الرحمن هغه په ملک په امنیت باندې اندېښنې څرګندونه وکړه او د اول چې په ریاست کې بیا وسلوال فعال شوي او خلک په خپلو کوڅو کې ګرځي. مهرباني
زماغه غوري. عدنان عدنان بیٹنے زماغه غوري. عدنان بیٹنے زماغه غوري. پبلو کې نن چې دا پاکستان ډیموکراتیک موومنت کوم غونډه شوې ده د دې خبر راکو خو دا غسر زموږ ټلیفون لیکه قطع شوې ده. البته حکومت مخالف ګوندونو اطلاعات پی ڈی ایم مشران مولانا فضل الرحمن، محمود خان اڅکزی، امیر حیدر خان هوتی او نور ګڼ سیاسي فعالین د پی ڈی ایم جلسې د لپاره بنو تر رسیدلی وو او د دغه سیمینار د دیو خبري اعلانو سره سره نور هم مطبوعات ویل دي چې په بنو کې په سړکونو باندې سخت غنه غونه وا چې لدی عمله یاد مشران جلسګا ته نه دی رسیدلی په وخت باندې. په جلسګا کې نن په دغه جلسه کې د زرګونو پښمر کې خلک راغونډ شوه. د پاکستان ډیموکراتیک موومنت د جلسې د 1300 میاشتو روان دي. د پاکستان د پیښور خار، لاهور خار، کراچۍ، کوټه په ګډون په یو شمېر خارونو کې جلسې کړې او نن د دې جلسو یو لړۍ چې دا په بنو کې کېده. عدنان زما غږ وسوره.
جی
مهرباني رحمان صاحب. جی تاسو راته وای چې نن په بنو جلسه کې د پاکستان ډیموکراتیک موومنت مشرانو سره ویل.
مهرباني نن چې بنو سپورتس کمپلیکس کې کوم غونډه را جوړه شي و د تا د ویلابلو چې کوم په ائتلاف کې سیاسي ګوندونو مشران دي هغه ویناګانې وکړي. په دې کې چې کوم د پاکستان ډیموکراتیک موومنت مشر د مولانا فضل الرحمن هغه په دې هیواد کې بیا پروانه امنۍ باندې تشویش څرګندونه وکړه او وی ویل دلته وسلوال فعالیتونه سیوا شوي او چې کوم ملکي وګړي دي هغه په خپلو کورونو کې هم خوندي نه دي. همدغه رقم د عمران خان په حکومت باندې هم تورونه ولګول چې دغه حکومت ټګۍ د لارې وزیر اعظم جوړ شوی او د خلکو په رایه باندې د وزیر اعظم نه دي جوړ شوی. مولانا فضل الرحمن دا هم وویل چې تیر اردو مدیر چې قبایلي سیمې چې لیونه ختمېدونکي جنگ سره مخامخ دي او دغه جنگ پر خلاف پوځي عملیات تر ترشي او په دې کې عام ولس زیات ځپل شوی خو تر هغه وروسته اوس هم په دې کې هیڅ قسم امنیت نه پځه کړی شوی او اوس هم دغه علاقې نه امنۍ سره مخامخ دي. دغه سی بلوچستان مچ پیشا چرته چپلی ورسته کی خوریکه وژل شی په هغه هم تر سرګندونه وکړه او په دې ویل چې حکومت غیر سنجیدګی مظاهره کوي او وو سم دلته وسلوال فعال دي او تر دې هدا پوره چې د ملک ګډ ګډ کې وسلوال د ازادي سره پالیسن تر سره کوي خو دې ته حکومت هیڅ لاس نه رسیږي. زما تاسو وایم چې مولانا فضل الرحمن دغه پښتنه هم وکړه چې اوس دغه پښتنه ولاړیږي چې د عملیاتو په نتیجه کې تندروي ختمول دعوه کوونکي اوس دغه خلک چرته دي. زما تاسو وایم چې د تندروي پر ضد پاکستان پوز او حکومت چې دی هغه وخت په وخت باندې دعوه کړي چې دغه عملیاتو پر مهال وسلوار ته پراخه ضربونه لګولي او د دوی عملیاتو ماته کړې ده. دغه مولانا فضل الرحمن د ملک معیشت باندې هم خبرې وکړې او وی ویل چې د وخت د ملک معیشت چې د بنگلاديش نیپال او بوتان نه هم لاندې درجه ته راغورځېدلې او دا زیاته کړې چې د بنیادی علتونو د وانډي هیوادونو سره خرابې اړیکې دي.
ها ادنان نن په مطبوعاتو کې دا هم راغلی و چې د پاکستان ډیموکراتیک موومنت مشران چې کله جلسې ته تلل نه لارې بندې وي او دی ډیر نه وخت ورسېدل لارې څنګه بند شوي حکومت بند کړی وي دته د جلسې کولو اجازه ورکړل شي او کنه ورکړل شي د څنګه نه وخت شو
او د دې چې کومه تګیا کړې و هغه د بنو سپورت کمپلیکس سیمه کې شوی و او سرستې چې کومه راپورته تر لاسه شوی دی د دې چې کوم ځکه روټي تنظیم شوی و هغه یو سرکاري ودانې و چې هغه بیسیک هیلث یونټ و او دغه سی رپورټونه دي چې هغه ځکه د بنو انتظامی لخوا دغه بیسیک هیلث یونټ چې کوم چارواکي دي هغه سسپند کړی شوی او هغه ته نوټس ورکړی شوی دی. خو بل طرف ته نن څو کې د خلکو ګڼه ګڼه ډیره سیوا و خلک زیات شمیر سره راغلی وو او ټریفیکي ستونزه پکې زیاته و ځکه چې دې پر کوم وخت اکل شوی و هغه دوه بجې حکم چې مشرانو هغه نږدې ماښام شپږ بجې ته پنډال ته راورسېدل نو هغې بنیادي ولې چې وا دلته هغه ټرافیکي ستونزه وه چې هغه په صحیح طریقه سره نه ورکړل شوې خو تېر جلسو په مهال چې موږ وینو چې هلته په حکومتي کچه خنډونه ولاړ شوي وي هغه قسمه خنډونه په بنو کې نه د پاره نه وجرو کړی شوي.
په دې جلسه کې د پی ڈی ایم مهم مشرانو کې بلاول بټو زرداری او مریم نواز شریف مطبوعاتو کې راغلي دي چې نو د مشرانو سو ویل ولې نو د جلسې ته دی راغلي
د دې ټول مشران نو راخلي او د مریم نواز په حواله سره احسن اقبال داس پینوای وکړي چې هغه رښتیا او حالت سره نو او د دې موجنده کړي خو د بلال په حواله باندې تر اوسه پردان نه معلوم شوی چې هغه د بنو جلسې ته ورنه راغلی خو دین علاوه چې په ائتلاف کې څومره هم سیاسي ګوندونه شامل دي د هغه ټول مشرانو راغلي وو دلته دې ته بقاعده چې دا پرسپیتور باندې خپل تقریرونه وکړي او دا غوښتنه وکړه چې
جی دا سم ده نورو مشرانو دیکھی گڈون وقت تاسو څنګه ذکر وکړه دا جلسې په داسې حال کې کیږي دان بټنه چې دا کورونا وایرس یا وبا چې دا دویم پړاو کې هم په پاکستان په گډون په یوش پر هیوادونو کې خلک ناروغ شوي دي. دا کورونا وبا د مخنیوي لپاره په دې کې څه انتظامونه شیو چې خلکو ماسکونه لګولې یا غوتا فاصله کې کېنول شیو دا څه تنظیم تاولې ده
لیدل چې ځنه خلکو ماسکونه لګولي وو او چې کوم غړنوال راغلي وو خو څنګه د خلکو شمیر انتهایی زیات وو دا سپورت کمپلیکس چې دا لکه دې کې په زرګاو شمیر خلک تر ځای ول کې ځای ول کیږي نو د خلکو شمیر دمر زیات وو چې په دې کې د شول غور ځنه نو هغه کم فاصله چې کوم ورته ویل کیږي هغه پکې نه نه ساتل شوی نو بل طرف ته ځنه خلکو ماسکونه لګولي خو بیا تر دا سوچ کوم ایس پی دغه خلکو نه فالو کول د خلکو ګڼه ګڼه ډیره سیوا وو او د کورونا په وړاندې احتیاط چې وو هغه به د نس په نظر باندې راتلو.
نن د دې جلسه پاکله د پاکستان په مطبوعاتو کې داسې تاسو لیدلی دي چې د پاکستان حکومت یا د حکومت نمائندگانو د دې د خبرګون خو دلې ده په خوا خو چکلم جلسې شې په ناغو په اعتراضونه هم کړې دي او ناکام جلسې ورته ویل دي. عمران خان په خپل بیا بیا دا ویل دي چې دا جلسې زکه دی کوي چې د ان ار او غواړي یعنی بډ رشوتونه درغلې چې کمی کړې دي پای کې د غواړي چې حکومت ورته لار ورکی لار بنور کوي. نن د دې جلسې خصوصا د بنو د جلسې رسو داسې کوم بینو راغلي دي
تر اوسه پر خو پاکستان مطبوعاتو کې هم هغه رقم ځینډ ورکړی شوی څنګه چې حکومت چې کومې حالي ځلې بیا هغه ته ځواب ورکړل کیږي خو بیا هم داسې حکومتي غبرګون هم مخې ته راغلی خو په غرمې وخت کې چې کوم د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید هغه نن بلوچستان تللی وو او بلوچستان کې هلته خبریالانو سره لیده کاته کړې دي او هغه دغه پی ډی ایم تاریخ یو ناکام تاریخ په نوم سره بللی وو او دا ویلي وو چې کچر دې اسلام آباد ته پرلت کوي نو دا د جمهوري حق دی او دې ته به حکومت هیڅ قسم خنډان نه راولاړوي. خو تر اوسه د پاکستان مو ووټو کې مونږ په دې باندې چې کومه ریاکشن نه وینو خو وق وق باندې پاکستان وزیر اعظم او داسې نور چې حکومتي چارواکي دی هغه ورته ناکام تاریخ ویل او دا ویلي چې حکومت څخه دې ان ارو غوړي خو دې په هیڅ طریقه باندې ته ان ارو ور نه کړی.
عدنان ډیره مهرباني چې موږ سره ملګری شوې. ګرانو لیدونکو، عدنان بټنن مو تفصیلات اورېده. سو لزو کې موږ زو پیښور ته، په پیښور کې نن د پښتون ژغورنې غورځنګ ځنې فعالینو د پریس کلب نه بهر مظاهره کوله، او دا مظاهره د خپل نیول شوو غړو چې پکې د قومي اسمبلی غړی علي وزیر شامل دی، پکې سید عالم مسجد شامل دی، داغه د خوشی کولو لپاره کوله. په مطبوعاتو کې خبرونه راغلل چې دغه احتجاجي لاریون کوونکي هم په پیښور کې نیول شوي دي، چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مهم مشرانو پکې شامل دي. سولہ زو کې دې خبر پر پلو ته زور اثر اوسه.
د ډیو سره اوسه.
په خور خار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د خزینه مخکخه سنایجاس په ګډون یو شمېر کسان پولیسو نیولې دي. ولې نیولې دي؟ په دې باندې رپورت درته وړاندې کوو. خو دینه مخه چې دا درته وایم، دا کسان په هغه لاریون کې ګډون کوو کم چې د دې مشران نیول شوي وو، دغه د خوشی کولو لپاره د لاریون جوړ کړی وو. د دې گرفتاری وروسته پاکستان حکومت څه ویلي دي دا به هم درته وایو. خو امنیسټي انټرنیشنل ساوت ایشیا یا د بخنې نړیوال سازمان د جنوب ایشیا څنګه په خپل ټویټ کې وایي چې اتارټیز مست امیجیټلی اینڈ انکنډیشنلی ریلیز پروټیسټرز بلانګنګ ټو د پاک پښتون تحفظ موومنټ هو هاف بین اربیټری ډیټینډ ان پېښور. مطلب ادارې چې چارواکي دي سم د ټکا خامخه بغیر د شرطه دا مظاهره چیان چې د پښتون ژغورنې غورځنګ سره تعلق ساتي پریګ دي، څوک چې بغیر د جواز په پیښور کې گرفتار کړی شوی دی. دی باندې یو رپورت لرو چې د ډیوري ډیو خبرل فرچینواری تیار کړی دی.
د پیښور پولیس چارواکو د چهارشنبه په ورځ یو ځل بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ د 15 زیات غړي د احتجاج کولو نه پس نیولې دي او شرکای تاړې ته بوتلې دي. د پی ټی ایم مرکزی کمیټې غړي وایي د غورځنګ ملګري د پولیسو لخوا هغه وخت ونیول شو کله چې د ډاکټر سید عالم مسجد او نورو ملګرو پر ضد د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاج کولو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ عبدالله ننګیال وی او وی ډیو ته ویل ریاست مونږ خپل مبارزې نه د مقدمو په وجه نشي لری کولای.
زموږ مبارزه پران نه ده او د قانوني او آئینی حقوقو لپاره د پښتنو د غورځنګ چې دی د پښتنو په خاوره باندې د عمل لپاره د ریاست له طرفه چې کوم خبر مسله شوې ده د هغه خلاف په دغه مبارزه تر څو پر شامل نه راغلی، په وطن کې سوله نه راغلی، برابري نه راغلی، دا مبارزه به جاري. نور که دوی گرفتاریانې کولې که هر څه یې کول خو د دوی مرضي ده.
د جنوري میاشتې په درېیمه نېټه هم د پېښور پولیس چارواکو د پی ټي ایم مخکخ ډاکټر سید عالم مسجد پر ضد مقدمه درج کړې وه او خپل کور نه یې نیولی و. د پېښور شرقي پولیس تاړې چارواکو سره مو د خبرو کولو هڅې وکړې خو په دې لړ کې رای را نکړله. خو بلخوا د پی ټی ایم مشران وایي د سنایجاز ډاکټر مشتاق افتاب پښتین په شمولي 15 زیات تنان نیولې دي. د پی ټی ایم یو بلغړی علمزیب مسجد اویل حکومت یو خوا د مذاکراتو خبره کوي او بلخوا د غورځنګړو پر ضد مقدمه درج کوي.
نو د پېښور کې چې د علم ډاکټر صاحب او دا ونی ولو چې دا ونی ولو پیانن ورځ متره ټاکلې و چې خلاف یو احتجاج امریکا کولو په پېښور کې. نو پاکي د ډېر ګرش په خلک راغلي وو. نو اوس پورا خو چې موږ تک معلومات راغلي تقریبا تر 2 زیات چې کوم زموږ ملګري دي دوی دا اوس نیولې دي شرقي تاړه کې دي
یا د دې وی چې د دسمبر میاشتې په 14 نیټه پولیسو علي وزیر په پیښور کې ونیولو او وروسته یې بیا د کراچۍ پولیسو ته وسپاره. د کراچۍ پولیسو د وینا تر مخه د دسمبر په 16 نیټه علي وزیر په سهراب ګوټ کې د یوې اولسي غونډې ته د وینا په وخت د ریاست پر ضد خبرې کړې وې. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
دې خبري خبرونه کې به درته دا هم وایي چې د افغانستان د امن موضوع چې دا په دوحه کې په دې باندې سفر مختک شوی دی. ورسره ورسره په کوټه ښار کې چې کوم د هزاره خلکو پروټیسټ یا مظاهره روانه ده، په دې باندې د ملګرو ملتونو لخوا مزمت شوی دی. دې باندې مهم تفصیل درکو. خو وزو په امریکې په ورجینیا ښار کې د لیوا خبریال پیر زبر شاه صاحب طرف ته پیر سے پروګرام کرته بخیر علی و
په خیر.
د واشنگتن ډي سي په بروکینګ انسټیټیوټ کې پرون یو غونډه شوه، ویبینار شوه، په دې کې د پاکستان په چارو نظر لرونکي دوه امریکایي خبريالان او سیولونکي ډکلن واش او بروس ریډل خبرې کولې. په کوم کې چې د پاکستان افغانستان په اوسنۍ وځ باندې باسه و دي، زموږه منې تاسو د غونډه ویبینار کې وای لمنې ته پوس داده چې د پاکستان پاکله د س خوشبینۍ او د س فکرمندۍ اظهار وشو د بروکینګ انسټیټیوټ په دې ویبینار کې.
مجھے دا سر کے چکم وبینارو دا سنگ تاسو چې بروکن انسټیټیوشن والا ارنج کړو، په دې کې ډکن وال شو چې کوم په خوانه د نیویارک ټایمز په پاکستان کې الته خبريالو، او هغه تازه ورځو کې یو کتاب لیکل دی د ناین لایوز اف پاکستان، او ور سره بروس رایډل چې هغه یو سینیئر فلو دی دلته او ډېر یو تجربه کار چارواکی دی، هغه خبرې وکړې. بنیادی دوی چې کومې خبرې وې او یو کې دوی دا وویل چې پاکستان کتوی همیشه لا په دوه طریقو سره کتلی شوی دی، یو خو یا چې افغانستان کې چې کوم جنگ دی په هغه نظر خلک ورته ګوري، بل پاکستان کې تن نه چې کومې مسلې دي اسپیشلی چې کوم ترهګرۍ والا مسله ده هغه په نظر ورته ګوري. خو اوس وایي چې دوی وایي چې ټایم دا دی چې مونږ یو پاکستان ته بیا یو ځل په یو بل نظر وګورو چې پاکستان کې دننه چې پاکستان کوم د کې خایست دی او په د کې داسې هغه چې کومې مسلې دي هغوی ته وکتلی شي، او پاکستان به ذاته خود یو ریاست د تاریخ د خپل چې کوم شناخت دی چې کوم د کلتور دی په دې لحاظ سره ورته وګورې شي وکتلی شي، او د افغانستان او د نورو ترهګرو چې کوم نظر دی هغه نه صرف هغه نه نو وکتلی شي پاکستان ته. نو دا بنیادی هغه و. نو په دې کې ډاکټر والش زوی مثال ورکم، هغه وایي چې پاکستان کې خو ډېر تضادات هم دي، خو ورسره ورسره که موږ وګورو ده وایي چې ما د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم څنګه دا خلک هغه خلک چې کوم به دوی یا به ترهګر ویل کېدل یا به د ترهګرۍ ښکار خلک دوی ته ویل، تش امریکا نه بلکې پاکستان کې دننه هم خلکو تاثر داسې و د قبایلي علاقو و دې خلکو په طرف، خدای نه هغه خلک راپاسېدل اوس خپل چې کوم سیول رائټس دي هغوی غواړي او خپل یو شناخت غواړي په پاکستان کې. نو د مقصد دا و چې دا خلک داسې شته اوس هم په دې معاشره کې چې هغوی او پرمختګ غواړي، نو پاکستان کې لکه دا پاسیبل دي چې داسې خلک راپاسېدلی شي او خپل آواز اوچتولی شي. خو ورسره ورسره که موږ بیا بروس رایډل ته وګورو، نو بروس رایډل هم دا وایي چې پاکستان ډېر مهم دی، پاکستان د مصر نه د نور چې کوم منځنی ختیځ کې مسلمان ملکونه دي هغه نه زیات په امریکې ته په کار دی چې پاکستان باندې فوکس کړي. خو ده وایي چې پاکستان چې کوم استخباراتي اداره ده آی ایس آی چې ورته وایي هغه یو ډېر خطرناک یو ډېر طاقتوره او هغه د ترهګرۍ د سپانسر لکه هغه ترهګرۍ پروموټ کوي، او هغه یو مثال د ورکو چې کوم ممبئی کې حمله شوې وي او کوم نور داسې حمله شوې دي چې هغه کې دوی وایي چې دوی لاس وو. نو بهرحال دواړو طرف نه داسې خبرې وشوې چې هغوی وایي چې پاکستان کې اوس هم داسې یو خوشبینی شته چې خلک هلته اوس هم د وومن رایټس خبره کوي. لکه بروس رایډل دا وایي چې په امریکې کې به اوس په 200 کال کې اول ځل سرته یو نائب صدر جوړ شي کاملا هاریس په شکل کې، خو چې پاکستان کې کوم ګورو هلته د ښځو وزیر اعظم هم تیره شوي ده او نور هم په اهم عهدو باندې خلک ښځې پاتې شوي دي. نو دواړه طرف ته دوی چې خوشبینۍ هم شته او مسلې هم شته په پاکستان کې دننه هم او د پاکستان نور ملکونو په تعلق کې هم.
پیر سے پدی ویبنار کے بروس رایڈل دا ہم ویلی وچے کل چے جو بائیڈن سینیٹر وو نو د خپل سینیٹر رے پروزو کی آخری سفر چے کم ہوا تا نہ کڑے وو اغا د پاکستان وو د ممبئی اٹے کی یا د ممبئی تر ہگر بریدو نو رستو اس پدی حالاتو کے اغا د صدر جوڑی دو امکانات دی چے صدر جوڑ شی پدی انتخاباتو کے چا بریا تر لاسا کڑے دا تر اوسا پورے مطبوعات چے کم خبر کین نو دا دی روزو کی د صدر جوڑی کی چے امریکا د افغان پالیسی اتگلار چے دا پدی باندے د بدلون یو عمل نتیری گی نو د افغانستان پ حق لا او ځانګړې توګه د پاکستان رول په افغانستان د امن په پروسه کې پدې خپل دي په هانو سو څنګه بیان کا.
نو دې کې خو دې لکه ډاکټر واش مثال به درکم، هغه وویل چې پاکستان اوس پورې چې کوم د افغانستان چې کوم یو پالیسی دا یا د افغانستان کارت به زورته وایم چې دا به از لیوریج استعمالولو په امریکې سره خپل تعلق کې، خودوی چې څنګه هم د افغانستان کې حالات بدلیږي نو د پاکستان هغه چې کوم لیوریج دی چې کوم هغه رو رو ختمیږي او خبر سره چې کوم بیا متاستو وي چې بروس رایډل کوم خبر وکړه د هغه خدا هم ویل چې په کار دی چې کوم نوی صدر چې او جوړ شي جو بایدن فار اگزامپل نو هغه چې کوم انوګوریشن کیږي چې کله دی هله فخلی نو په کار دی چې عمران خان هم هغه ته راوغوښتلی شي ولی چې یو امپورټنټ ملک دی پاکستان او هغه به ښه وي چې دی دلته راشي او وګوري چې امریکا دا جمهوریت څنګه کار کوي او دې نه علاوه په پاکستان په دننه هم لکه ډکلن والش هم دا خبره وکړه چې کله افغانستان پالیسی دا د جوهري اصله دا د هند سره تعلق دی نو هغه کې ده وویل چې عمران خان چې کوم حکومت دی هغه تش کاغذي هغوی سره په کاغذو کې خود اغشتی ورسره اختیارات خو نور چې کوم دی هغه فوج هر یو شی په لاس کې دی نو د افغانستان حق له خود اوسه پورې که مونږ دلته وګورو د دې بحث نه علاوه هم نو جو بایډن خو په خپله داسې خبرې نه دي کړي خو چې هغه کوم یو د کامی سلامتی سلاکار به اخلي سالیون هغه به دا خبره کړي وای چې مونږ به د امریکا دا ګورو چې افغانستان بیا د ترهګرۍ اډه نشي جوړه او امریکې ته او نور نړیوالو ته یو خطر نه وي نو بهرحال دوی هم دا خبره وکړه چې پاکستان به مهم وي خو لکه څنګه ما سټارټ کې وویل دوی وویل چې پاکستان باندې به ذات خود یو ریاست په طور په کار دی چې امریکا فوکس کی نه کې پاکستان ته دوی د افغانستان یا د ترهګرۍ په نظر ګوري.
ډیره مننه پیر زبر شاه صاحب.
ډیره مننه.
د ډیوا قدرمنو کتونکو
پاکستان افغانستان د کووېډ 19
بندیز دې په کاروبارونو بندي کورونا
وایرس
کورونا وایرس د امریکان لپاره
ماسکونه لګولې دي خلکو خپل حفاظت کړی دی
وسره اوسه د ټویټر د لارې د فیسبوک د لارې
اوس یو بل خبر د افغانستان د سولې عالی شورا وای چې دوه ته چې کوم هیئت تللی دی د افغانستان د جمهوري ریاست مذاکراتي هیئت نو دوی ته پوره اختیار ورکړل شوی دی چې د رزبندۍ په موضوع د موضوع نه پس په هر بل موضوع چې طالبان ټینګار لري ورسره مذاکرات وکړي شي. د ډیو خبریال احمد فواد لامې تفصیلي رپورت راکړي.
د قطر په سرکار دوه کې زرایو وی یو ای ته ویلی چې د نن ماسپخینه پورې د طالبانو ټیم د افغانستان د جمهوریت ریاست د ټیم سره رابطه نه منولې او که خبرې نن پیل نشي نو له کابل نه تللې هیئت به نن په دوه کې خپل منځ کې مجلس جوړ کړي. طالبانو تر اوسه د خبرو د ځنډیدو په اړه څه نه دی ویلي. خو د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم په خپل ټویټر لیکلی چې دوی بل امریکا سره په خپلې لوزنامې باندې درېدلې پاتې وي. د طالبانو ویان د امریکا د منتخب صدر جو بایدن د قومي سلامتي آینده سلاکار جک سولیون وروستي مرکې ته په خبرګون کې په خپل ټویټر لیکلی چې امریکا به د جو بایدن په مشرۍ کې هم د ډیپلوماسۍ ملاتړ کوي. طالبانو زیاته کړې چې دوی له امریکا سره شوی لوزنامې ته ځانونه ژمن ګڼي او له امریکا یې هم تمه ده چې لوزنامې ته پابندي ولري. که څه هم تر اوسه په قطر کې د مذاکراتو د دویم دور د پیلېدو خبر نه دی ورکړ شوی خو د خبرو د ایجنډا په اړه وروستیو کې بیلابیل ریپورټونه ورکړل شول. د افغانستان د مصالحې علي شورا ویان فریدون خزون وی او ای ډي وسره په مرکه کې وویل چې د دوی اول خبره به د دزبندۍ وي د هغه نه پس هر موضوع ایجنډا کېدلی شي.
حیات له هیڅ ډول ایجنډا څخه ویره نه لري بلکې دا صلاحیت ورته د کابل څخه ورکړل شوی دی چې لومړنی اجنډا زموږ له اړخه ور باندې هر موضوع باندې چې بل طالبان ټینګار ولري او یا زموږ حیات له طالبان سره په هغه باندې توافق ته ورسي چې په بحث وشي په هغه باندې بحث کیږي.
بل طرف ته د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر آغا چې اوس د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر دی د مذاکراتو پرمختګ ته زیات خوشبینه نه ښکاري. هغه وی او ای ډي وسره په مرکه کې وویل چې په مذاکراتو کې د دریمګړي اړخ ځای تش دی.
دلته یو شی ستا چې
د دوی په مابینځ کې د دواړو طرفو په مابینځ کې دی. یو درېمګړی نشته چې هغه یو طرف ته وایي چې ته ملامت یې، بل ته وایي ته سلامت یې، او دواړه طرفونه د سلامتیا خواته را وبولي د سالس بالخیر په صفت باندې.
یوه اندېښنه چې په کابل کې موجوده ده هغه دا ده چې طالبان به جمهوری نظام ومني او کنه. د طالبانو ټینګار په اسلامي نظام دی، خو تر اوسه ښکارا نه ده چې د دوی د اسلامي نظام نه مقصد څه ډول نظام دی. د افغانستان د ملي مترقي ګوند مشر انجینیر اجمل شمس وایي چې له طالبانو سره په خبرو کې باید جمهوریت وساتل شي.
جمهوریت، ولسواکي یا دیموکراسي د افغانستان لپاره د افغانانو لپاره واقعا ډېر ارزښتمن دی. دیموکراسي د اسلامي شریعت سره، د اسلام سره هیڅ مشکل نه لري. موږ وینو چې په دنیا کې ډېر اسلامي هیوادونه دي چې هلته دیموکراتیک نظامونه دي، هلته د ولس په خوښه باندې حکومت مشران ټاکل کېږي.
بل اړخ ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خزون هم وایي چې د نظام ساتل ضروري دي، مګر د حکومت په څرنګوالي بحث کېدلی شي.
سره دې چې دا نظام اصلاح ته ضرورت لري، اما د نظام نفي کېدل دا ممکن نه دي. نظام باید وساتل شي.
له طالبانو سره د سولې مذاکرات په داسې وخت کې پر مخ ځي چې افغانستان کې جګړې او تشدد زور اخیستی، او د هدفي وژنو په اړه هم وخت نا وخت رپورټونه ورکول کیږي. احمد فواد لمی، وی او ای ډیو ریډیو، واشنگتن.
د روان میاشتې په دریم تاریخ یعنی څو ورځې دمخه په 3 جنوري د بلوچستان په مچ سیمه کې د داعش ویلي وو چې د یولس 6000 خوارکښ شیدي هغه وجلې دي. د هغې په ضد مظاهره روانه ده. دې مظاهره ته د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې مظاهره چانو ته خواست کړی چې مړی خخ کی او دې به دغه خواله ورزي. خو مظاهره چان وي تر څو پورې د دې ذمهوار به نیول شوي نه وي، وزیر اعظم په خپله ورغلی نه وي، مړی به نه خخوي. ملګرو ملتونو د دې پیښې غندنه کړې ده. د ډیبو ریډیو خبریال حمد سمسور رپورټ راکوي.
په کوټه کې د ژمي د جنوري د میاشتې د سخت یخ باوجود د زاره قبیلې د وګړو له لوري د مچ په پیشه کې د کویلې د مزدورانو د وژنې په ضد په 4 ورځ باندې هم احتجاجي ناسته روانه ده. و 2500 ته نږدې د هزاره قبیلې ځوانان، سپینجيري، شودي او ماشومان لاتو تابوتونو سره شپه او ورځې و احتجاج ته دوام ورکړی دی. د زاره قبیلې ماسومه هم په دغه احتجاج کې ګډون کوي. سمج د شپږ خوندو یو ورور وو چې په دغه پیشه کې لمر زخه بیر سو، او زموږ د یو خاندان 15 کسان په ډیره بیرحمی سره وزل دي. د ده دوه ماشومان وو. موږ د سر سایه را ځخه لري کړله، انصاف دې را کړي.
چې عمران خان صاحب براشي دای چې نه رالو، موږ مطالبه دغه دې ته یو کالم کې چې موږ د لیک شنو، موږ دغه مطالبه د عمران خان خپل براشي دله، موږ مطالبه دلې دي. مطلب دا ځکه خپل وګوري چې د ډېر رشم دی، هلکم دلته ناستي یختي یختم ډېر دي، سر دې دغه سو ډېر
شیاو یا هزارې کوم تر دې خاطر باندې موږ باندې به هم لکه یې یا اوسم
د مجلس وعدة المسلمين پخوانی صوبائی وزیر آغا رضا بیائی. زموش قاتلان ولی ننیول کجی؟ لدوی سر مرست کون که ولی نرات سرگندوی؟ مرکزی وزیر علی زیدی او د بلوچستان علا وزیر نن هم تورغلل د مچ پر پیش بانی خواشنی سرگنده کرلا او جمعنه وکرلا چی پا داغ پیش کی با ککان کسان آروم رو نیسی. تیر ورز د وزیر اعظم زنگره مرست کون که زلپی بخاری، مرکزی وزیر علی زیدی او د غډول د کورونو چارو مرکزی وزیر د شیخ رشید کوششونه هم ناکام سو. ما د فوج کوم علي رتبه مامورین دي لاغو سره ملي دلی دي. لومړی به قاتلان نیول کېږي نه، بلکې له دوی سره څه یو بل قانوني کار تر سره کېږي. دا زموږ منه ده له تاسو سره.
د مچ په پیښه کې د وژل شوو کورنیو له حکومت څخه وغوښتنې دي. قاتلان نیول، د کامی عملیاتو پر پلان باندې عمل، د تراګرو جال ختم کول، د دوی دیرس بې درک سوي کسان راخوش کول، د کوټي تپتان کراچي پر لوی لار باندې امنیت پلوي کول شامل دي. ځایي چارواکي وایي چې دوه تابوتونه افغانستان ته یوړل. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له لوري هم ویل سوي دي چې په دغه پیښه کې زموږ و افغانان شامل دي. دوی له پاکستان سره د پیښې په پلټونو کې د مرستې کولو ژمنه کړې ده. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال انټونیکو کیتی ریز او د جنرال اسمبلی مشر واکن بوزرکن هم د دغه پیښې غندنه کړې ده او له غمجنو کورنۍ سره غمرازي څرګنده کړې ده. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمان خان د دوبوی په شخصي دوره باندې وو. پر خبري رسنوي باندې پرده باندې سخت نیوکې سوي وي. د په جواب کې ویلي وو زما الته د کرونا ازموینه لازمي وه، حمله دې کبله زه وزنډې دلم. پر ټولنیزه پاڼه باندې تیره شپه د وزیر اعظم معاون زلفي بخاري پر دغه بیان باندې هم سخت نیوکې کوي چې وې احتجاج کوونکو ته ویي چې وزیر اعظم دراسي نو به څه پایده وي. هغه ورته ویي چې بیا دغه ډول پیښ نه کوي. د په جواب کې ویي کچيري په پاکستان کې بل ځای داسې پیښ وسوه. حمید سمسور یو ایډیوا کوټه.
او اوس د دغه رپورټونو چې په پاکستان خیبر پختونخوا په نوو شامل کړل شو ځلو کې طالبانو یو ځل بیا فعالیتونه شروع کړي دي. بلوچستان صوبه کې تر هغه لري پیښې واقعي باندې سړون کې وایي چې دا د فکرمندۍ خبره ده. هم په دې موضوع رپورټ تر کړی دی د ډیو ریډیو خبریال نو شروان کلندر.
بلوچستان صوبه دا که د پختونخوا صوبه دا د دواړو کې د ترهګرۍ واقعات چې کوم دي نو هغه رو رو زیاتېږي. دا خو یو اداره ته اشاره کړي چې دا داسې یو منظم غوندې کې منصوبه بندي ده. فاټا کې چې کوم دی نو بریدونه هم زیات شوي دي او داسې ښکاري چې ترهګر چې کوم دی نو هغه بیا خپل مرکزونه قائمولو کوشش کوي. هغه سپایلر دي په افغانستان امن نه غواړي نو هغوی هم یو کوشش روان کړی دی. بل دا چې کوم زمونږ صوبائی حکومت دی او دا علاقې چې کوم زم شوي دي د دې اوس دا د دوه نیم درې کاله مقابل کېږي د دې خبرې او تر اوسه پورې چې کوم دی نو هغه هلته کوم انتظامیه ده هغه فعال شوی نه ده. فوج چې کوم دی هغه یو کار خو نشي کولی تر څو پورې چې انتظامیه نه راغلی او پولیس نه راغلی.
د ترهګرې د پیښو د شمار شمېرو په اړه د پټا ریسرچ سنټر په نامه د یوې ادارې مشر منصور مسید وی او ای ډیوته وای چې د مفتی نور ولی په نامه د یو طالب کمانډر په مشرۍ کې د حزب الاحرار او جماعت الاحرار او د طالبانو نورې وړې وړې ډلې یو واره بیا د تحریک طالبان پاکستان په نوم یو ځای شوې دي او د دې وروسته په وزیرستان کې ترهګر بریدونه هم زیات شوې دي. منصور مسید نور صدا سی وای
اپریشن ضرب از ته وټولو نو په ان آباد حالات کافی خشلی وو خو بیا د 2019 نه حالات کې بیا هغه بیګړ یعنی کې پیدا کیږي پیدا کونه شروع شو او په 2020 کې واقعیت په 2019 نه هم زیات شول.
د فټا ریسرچ سنټر مشر منصور مسید وای په وزیرستان کې یو ځل بیا د کال 2020 رنګي حالات لیدل کیږي چې پکې د بیت الله مسعود په مشرۍ کې تر هغه ډلو اتحاد جوړ کړو. دا یادونه وړ ده چې د طالبانو د تحریک جوړېدو وروسته دوی د وزیرستان نه تر باجوړ او سوات ملکند پورې د پاکستان د پوز په ضد د جهاد او په دغه سیمو کې د شرعي نظام نافذولو اعلان کړی وو. دوی په دغه سیمو کې د جنکو په تعلیم بندیز لګولې او په امنیتي ځواکونو به یې بریدونه کول او خلکو ته به یې د خپل سره د جوړ کړی شو عدالتونو د لارې سزاګانې ورکولې. فاټا ریسرچ سنټر په خپل کلنیز رپورت کې په کال 2020 کې د زیاتېدونکو ترهګرو پیښو په اړه ویلي چې تیر کال 28 دسمبر پورې په زمشو قبایلي ضلعو او په خاصه توګه شمالي وزیرستان کې د سلو نه زیاتو بریدونو کې په مجموعي توګه 206 کسان وژل شوي چې پکې وو یا عام خلک. 68 امنیتي عسکرو په ځوابي بریدونو کې د 15 ترهګرو د وژنو پیښې رپورټ شوي. د ترهګرۍ په اړه اسلام آباد کې د سیډنو یو بل اداره پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز هم د کال 2020 په اړه خپل کلنیز رپورټ خپور کړی چې پکې ویل شوی دی د پاکستان خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې تر ټولو زیات یو کم اتیا ترهګر بریدونه شوي دي. د پیپس پر رپورټ کې دا هم ویل شوی دی چې بلوچستان کې شپږ بلوس یاغي وسلوالو ډلو په کال 2020 کې په مجموعي توګه سلور دیرش ترهګر بریدونه تر سره کړی دي چې پکې سلیریش یوازې دوا فعال بلوس یاغی ډلو بلوچستان لیبریشن آرمی او بلوس لیبریشن فرنٹ تر سره کړی دي. دا رپورټونه په داسې حال کې خبره شوې دي چې د نوې کال 2021 په 2 جنوري د بلوچستان بولان په مچ سیمه کې د خالی شنبه په ورځ د داعش وسلوالو لخوا هزاره خواریکخ تختول شوې او بیا په ډیر بیرحمه سره وجل شوې. داعش د دغه پیښې ذمواري منلې و خو د پاکستان حکومت تر اوسه د داعش ډلې په تازه سرګرمو څه نه دی ویلې.
خوګو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
په نړۍ کې د ګوتو په شمیر داسې هیوادونه دي چې د نړیوالو ادارو تر مخه پای کې خبرې لرنو ژوند چې دی هغه د سختو چیلنجونو سره مخ دی چې یو پکې پاکستان هم دی. پاکستان کې په وروستیو کې په خبرې لرنو یو ځل بیا حملې سیوا شوې دي او هغه ته په کاروبارونو کې د چیلنجونو سره سره د ژوند خطرونه هم دي. هم په دې موضوع د ډیور ریډیو خبریال فرید شینواری رپورټ راکوي.
د خبریانو لپاره کارکونکي نړیوالې ادارې په خپل راپورونو کې وایي پاکستان هم په هغو هیوادونو کې شامل دی چرته چې خبریالان په لاقانونه توګه زورول کیږي او تر دې پورې چې وژل کیږي. هم د دغو ادارو د راپورونو تر مخه د 2000 کال نه تر دې وخت پورې یو سل څلوېښت پورې خبریالان په هیواد بیلابیلو برخو کې وژل شوي هم دي. د پیښور یو خبریال او څیړونکی صفی الله ګلوایی ډیرو خبریالانو خپل کورونو نه نورو سیمو ته کړي هم کړي دي.
یو صحافی ته کتا سو د افغانستان والا مو ګوري په کابل شګنه ژوبل شول غشول نو دغه دی یو طرف نه دی ته یره نه وایي یو طرف نه دی ته غنه خطرات نه دي مختلف ځایونو نه وي او دغه دی وجه صحافی غریب په برک شپه دا پر یي چې دغه د دشمن خکاری غنه نو یو په بل باندې غنه اړوي یو با خپل फायदा به اوچته کی یغه یو صحافی ته به زورم ورکی جوبل بھائی کی مڑ بھائی کی دیگر کور والا بمغا کی کا نور نہیں کا دتا ڈائریکٹ نشی ور کا ولن دے کور والا پر طرف نہ بھائی معشومان دے طرف نہ بھائی زور پیا چوی.
د فریډم نت ورک نومي ادارې د 2000 کال د راپور تر مخه د مئی 2019 نه تر اپریل میاشتې 2000 کال پورې س یو نمی پیخي د خبريالانو په نخ کولو او اوچتولو مخې ته راغلي دي. په دغه پیخو کې و خبريالان وژل شوي هم دي. د پیښور یو خبريال طارق وحید اویل په هیواد کې د رای ازادۍ او لیکلو باندې بندیزونه لګول شوې دي.
په عالمي توګه چې تاسو خبرو کړ ډیر غلط پیغام دي. د ازادي اظهار رائے چې کوم حق دی هغه دا غنډې کیږي دا تاثر نور هم مضبوطی کی په عالمي دنیا کې چیرې په پاکستان کې کوم دی د صحافت ته ودن نور کړی کیږي بلکې دا غي لاس نیول کیږي او دا خلک کوم دی هغه بندول کیږي. نو دا کدا یو زموږ کوم عالمي توګه باندې چې کوم ایمیج دی هغه نور هم خرابوي.
د فریډم نتورک نومي ادارې د معلوماتو تر مخه په پاکستان کې په کال 2013-19 کې سلک تر لګا اتلس پورې مقدمه خبريانو په ځد درج کړی شوې دي. خو د پیښور خبريانو د اتحادیه مشر فیدا خټکوای د یری او لړکو ماحول کې خبريان خپلې ځمواري نشي تر سره کولای.
زمستانه ته په دې سیمه کې خصوصا په خیبر پختونخوا کې چې دلته پیښور بیس دلته جرنلزم کو دلته کوم رپورٹنگ کړه دی او سره کومې چې دا قبایلی سیمې دي دلته کوم رپورٹنگ کړه دی د دې په دې علاقه کې د تیرو چې کله نظر په دې جرنلزم کې هم په تیرو ډېر شو کارو راځي پنځه ډېر شو کارو راځي کله هم حالات داسې موافق نه وو
خبریالان او چیرونکو وای د پاکستان او افغانستان د خبریالانو د ژغورنې لپاره دی نړیوال ادارې په حکومتونو فشار راوړي چې قوانین جوړ کړي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
مطبوعاتو کې نن مهم خبرونه سو د ډیو ریډیو خبريال د مطبوعاتو نه د خبرونو راغونډ کړي دي او تاسو ته وسلام دي کوي.
د پاکستان د آئین د یو سل شپیتم شق لاندې د پاکستان قانی مالیاتی کمیشن یا این ایف سی د وفاق او د صوبو ترمنځ د آمدن د تقسیمولو طریقې کار وضع کوي. د پاکستان په وفاقي او صوبایي کلیزه بجټونو کې چې کوم ترقیاتی او غیر ترقیاتی اهداف ټاکل کیږي، د دې ان په وخت د حاصلولو لپاره د وفاق او د صوبو ترمنځ د آمدن تقسیم بنیادی اهمیت لري. په دې موضوع نن د پاکستان د انګریزي ژبې په مشهور اخبار دی ایکسپریس ټرایبیون کې د نامتو لیکوال سید اختر علی شاه یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط دی این ایف سی ایوارډ او د خیبر پختونخوا صوبې خفګان. مضمون نگار سید اختر علی شاه یو نامتو وکیل او د ګوډ گورننس نومي تنک ټینک مشر هم دی. دی ایکسپریس ٹرائبیون کی د چاپ شوی خپل مضمون په شروع کې دی لیکي چې د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې د کل سالانه بجټ تخمینا 923 ارب روپے ده. په دې کې 1.1 ارب روپے د صوبې د بندوبسي ضلعو لپاره او 1.4 ارب روپے صوبې سره د شامل کروشو پخوانو قبایلی علاقو لپاره دي. دا رقمونه د وفاق له طرفه صوبې ته د ورکیدونکو رقمونو نه علاوه دي. د وفاق له طرفه خیبر پختونخوا صوبې ته ورکیدونکو رقمونو کې 1% د ترهګرۍ خلاف د جنگ لپاره دي. دین علاوه صوبې ته نیغ په نیغ ورکیدونکو رقمونو کې څه د پاسه د 300 ارب روپو او د بجلی د منافع د 250 ارب 130 کروڑ روپو رقمونه هم شامل دي. د وفاق له طرفه خیبر پختونخوا صوبې ته منتقل کیدونکي کل رقمونه د صوبې د کل آمدن د ترسیلاتو 1.5% برخه جوړیږي. تمه کیږي چې وفاق به د کال 2023 مالی موده کې خیبر پختونخوا صوبې ته 453.5 کروڑ روپے منتقل کړي چې 1% به پکې د ترهګرۍ د جنگ لپاره وستې شوی رقم هم وي. خو د خیبر پختونخوا حکومت دلته خپل خفګان ښکاره کړی دی چې د وفاق له طرفه صوبې ته ورکیدونکو رقمونو کې شوا شو کمی را روان دی او په دې د صوبې د بجټ په اهدافو ډیر خراب اثرات غورځېدلي دي. په دې لړ کې مالی کال 2019 او شلم تازه ترین او بهترین مثال دی، ځکه چې د دې کال د 11 میاشتو تیرېدو وروسته د 1.4 ارب او 80 کروڑ روپو کمی راښکاره شوی دی. مضمون نگار لیکي چې د خیبر پختونخوا صوبې د آمدن لمن ډیره تنګه ده. په دې وجه صوبه د روانو اخراجاتو او ورسره د اولسي اقتصادي ترقۍ په کارونو د کیدونکو اخراجاتو دپاره د وفاقي حکومت مت له طرفه ورکیدونکو رقمونو باندې تکیه لري. په دې لړ کې د اووم این ایف سی ایوارډ لاندې د رقمونو ورکولو د طریقې کار تفصیل صدا شانو. 2.8% د آبادۍ په بنیاد، 10.3% د نیستمنو او کم ودانو علاقو د پاره، 15% د آمدن د پیدا کولو او راجمع کولو کار ته، او 2.5% د آبادۍ د زیاتېدو عمل ته. دې سره د ترهګرۍ د جنگ د پاره د 1% رقم جمع کولو سره وفاق نه خیبر پختونخوا صوبې ته د کل ورکیدونکو رقمونو تناسب 14.4% جوړیږي. مضمون لیکي چې د خلکو د احساس محرومۍ د ختمولو او کم ودانو سیمو لپاره د ترقۍ ورکولو دارمدار د ترقیاتي او د اولسي خدمتونو د منصوبو ان په وخت په مکمل کېدو دی، او د دې لپاره وفاق نه په صحیح وخت صوبې ته د خپلې اسي د رقمونو پوره منتقلي لازمه ده. خو د افسوس خبره دا ده چې نه یوازې د این ایف سی د اووم ایوارډ نه پس په دې لوري څخه قابل ذکر پرمختګ نه دی شوی، بلکې اتم این ایف سی ایوارډ هم صوبې ته د خپلې برخې د رقمونو ورکولو بغیر مکمل کړی شوی دی، او هم دغه شان معامله نهم این ایف سی ایوارډ سره هم روانه ده، ځکه چې د نهم این ایف سی ایوارډ دپاره د کال 2019 په 6 فروری شوې لومبۍ غونډې د صدر لخوا د رقمونو د ویش د ټاکلې شوې طریقې کار نه د ماسیوا خبرو رامنځته کېدو له سببه د رقمونو د تقسیم فیصله ونه کړی شوه. سید اختر علی شاه دی ایکسپریس ٹرائبیون کی چاپ شوی خپل مضمون کی نور لیکلی دی چې د خیبر پختونخوا صوبې ټول سیاسي قوتونه په دې خبره یو موټی دي چې د صوبې د پاره دا وخت د ټولو نه اهم معامله دا ده چې د رقمونو تقسیمېدو په تازه ایوارډ کې د خیبر پختونخوا له خپل ایسه رقمونه د کال 2019 د مردم شمارۍ او د قبایلی علاقو صوبې سره د شاملېدو په بنیاد ورکړی شي، او د آئین د یو سل شپیتم شک تر مخه د صوبې له د بجلی د منافع د ورکړې د معاملې مستقله فیصله وکړی شي. د مضمون په اخر کې لیکلی شوي دي چې د مالی کال 2008-2009 نه د مالی کال 2018-2019 پورې پخوانو قبایلي علاقو کې فی کس آمدن د ملک د نورو علاقو په نسبت ډیر زیات کم و، او داشان په قبایلي سیمو کې غربت او نیستي د شروع نه ډیره زیاته را روانه ده. اوس هر کله چې دا قبایلي سیمې خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شوي دي، په دې سبب د دې علاقو د وړاندې نه د را روانو خرابو مالي حالاتو له سببه د خیبر پختونخوا د صوبې مالي مشکلات دو چنده زیات شوي دي. وزیر اعظم عمران خان د پخوانو قبایلی سیمو د توند ترقی لپاره په نهم ان اف سی ایوارډ کې د پنجاب او د خیبر پختونخوا صوبو او د وفاقي حکومت د کل رقمونو 3% د دغو پخوانو قبایلی سیمو ترقی ته د وستو اعلان کړی دی. د موجوده حالاتو په تناظر کې د وزیر اعظم په فیصله فوري عمل درآمد ډیر زیات ضروری شوی دی. د خیبر پختونخوا د سالانه بجټ د اهدافو په پوره کولو کې د بجلی د منافع د رقم لوی کردار دی، خو د وفاق له طرفه د بجلی د منافع د رقمونو په ادایګۍ کې د سختو بې قاعدګو کې له سببه د خیبر پختونخوا صوبې د سالانه بجټ د اهدافو پوره کولو په لار کې ډیر مالي خنډان راپورته کیږي. تیر کال صوبې ته د بجلی د منافع په مد کې ورکیدونکې رقم د اوړم کال د رقم نه هم 28% کم ورکړی شوی.
د امریکای په جنوبی ریاست جورجیا کې د سنت د دوو چوکو باندې صدر ډونلډ ترامپ د واکمن ریپبلیکن ګوند او د هغه د مخالف ګوند ډیموکرات د امیدوارانو ترمنځ ډیره مهمه مقابله پرون شوې ده. نتیجې سړي سمین حسن رپورت راکړي.
د امریکای مطبوعاتو تر مخه د نهه یا سه شنبه په ورځ شوو هوټونو کې د جورجیا د سینیټ یو چوکۍ د ډیموکراتیک پارټۍ ریفایل وارناک ګټلې، چې د ریاست په تاریخ کې لومړی تور پوستی امریکایی دی چې دغه منصب ته ورسېدو. ویل کېږي چې هغه د ریپبلیکن پارټۍ کیلی لافلر ته په 3000 ووټونو ماتې ورکړو. ریفایل وارناک د نهه یا سه شنبه په ماښام خپلو پلویانو ته په یو پیغام کې وویل چې دوی ته وویل شو چې انتخابات نشي ګټلی، خو نن شپه موږ ثابته کړه چې په امید، زیار او چې اولس زموږ تر څنګ شي نو هر څه ممکن دي. د جورجیا د سینیټ په دویمه چوکۍ انتخاباتو کې ویل کېږي چې د ډیموکراتیک پارټۍ جان اوسف او ریپبلیکن پارټۍ د خپل حریف ډیوډ پرډو نه په 2000 ووټونو وړاندې وو. پرډو د سینیټ د دویمې شپکلنې امیدوار دی. د امریکای سینیټ په مجموعي توګه 300 او هر ریاست پکې 200 لري. په موجوده وخت کې ریپبلیکنز پارټۍ په سینیټ کې 50 او ډیموکراتیک پارټۍ 300 لري، او د غشان ریپبلیکن پارټۍ په سینیټ یا د کانګرس په ایوان بالا کې اکثریت لري. کچري ډیموکراتیک پارټۍ د جورجیا 200 وګټي نو اکثریت به ترلاسه کړي، او ریپبلیکن پارټۍ اکثریت پر ځای وساتلی شي نو د ډیموکراتیک پارټۍ نو منتخب صدر جو بایدن ته تګلارې مخه نیولی شي. خو د وارناک د ګټې سره سینیټ د دواړو ګوندونو ترمنځ په 50-50 برابر وویشل شو. د ډیموکراتیک پارټۍ نو منتخب نائب صدره کمیلا هاریس چری اوغواړي نو د سینیټ په کار کې برخه اخیستلی شي او خپل فیصله کن ووټ یا رای اچولی شي. د کانګرس په ایوانې پایان یا لاندینی ایوان هاوس آف ریپرزینټیټیوز د نمائندګانو ایوان کې د ډیموکراتیک پارټۍ اکثریت دی. په جورجیا کې د سینیټ انتخابات په دویم پړاو کې اوشول. په نومبر کې په لومړي ځل ووټونو کې یو امیدوار هم واضح اکثریت نه و ترلاسه کړی. د جورجیا د سینیټ د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو او د دې امکان په سبب چې ډیموکراتس به په کانګرس کې اکثریت ترلاسه کړي، په سټاک مارکیټ کې د فیوچرز سټاک بای وغورځېدلې. سرمایه کار توقع کوي چې د ډیموکراتیک پارټۍ په اکثریت کې کانګرس به په ټیک کمپنو ټیکسونه او نور قوانین زیات کړي. بلخوا نن د شورو په ورځ دا امکان دی چې د امریکا صدر ډونلډ ترامپ پلویان په واشنگټن کې په بیلابیلو ځایونو کې لاریونونه راوباسي، او دا هم ټاکل شوی دا چې صدر ترامپ به هم د وایټ هاوس نه دغه لاریون ته وینا کوي. دا لاریونونه په داسې وخت کې کیږي چې هم نن د نهه په ورځ به کانګرس د امریکا الیکټورل کالج ووټونو تصدیق کوي. د دغه لاریونونو نه وړاندې د صدر ترامپ لخوا په ټویټر باندې په انتخاباتو کې د درغلو په حوالې سره ټویټونه هم کېدل. تمه ده چې د امریکا نو منتخب صدر جو بایدن به هم نن د ډلاویر نه د خپلو اقتصادي سلاکارانو سره د ملاقات نه پس وینا کوي. د دغه لاریونونو دپاره د تیاری په لړ کې د نهې د شپې نه په سونو خلک په واشنگټن کې راغونډېدل شروع شوي دي. چارواکي وایي چې دوی د قانون د ماتولو په تورونو کې شپږ خلک نیولي هم دي. د واشنگتن لاري کوسي نن تړلې پرتې دي او د خار امیر میوریل باوزر نېشنل ګارد هم راغوښتي دي.
د پنجاب صوبې د لاهور های کورټ یو داسې فیصله کړې ده چې په جنسي حمله کې د پیغلې د پیغلتوب د ضایع کېدو ازموینه چې ده دا الیګل یا غیر قانوني ده. د دې سره د هغې ډیګنیټي یعنی هغې عزت چې دی هغه ضایع کیږي او دا ډیر بد کار دی. د پیغلې پیغلتوب ضایع کېدلو ازموینه باندې په پاکستان کې فعالانو څه خبرې کړې دي؟ د ډیور ریډیو خبریاله سادیا قاسم شاه په رپورټ راکړي.
د تیر کال د مئی او جون میاشتو کې د لاهور مدني ټولنې غړو له طرفه لاهور های کورټ ته داخل شوی د داسې دوه خواستونو اوریدنې او فیصلې په وخت لاهور های کورټ ویلي د پیغلتوب ټیسټ فوري بند کړی شي. د پیښور های کورټ یو وکیل مهوش محب کاکا خیل وایي داسې قسمه غیر ساينسي طریقې سره د یو جبري زنا ښکار خزي پیغلتوب ټیسټ کولو یا معاینه کولو سره به نه یوازې د هغې بېزتی کېدله دا غي مقدمه به هم نوره کمزوري شو
چې اکثر بدلته چې کوم کیسونه مونږ سره د ریپ والا جمع شو نغې کې به د خزو پیغلتوب چې کول د پاره چې دوی سره جنسي زیاته شوه دې کو نه دې شوه دا چې کول د پاره با ټو فینګر ټیسټ کېده. ټو فینګر ټیسټ کې به څه چل کېده چې اکثر اوقات د خزو چې کوم دې هغه به بیزتی کېده هغه کې به اکثر د خزو پریویس هیستوري چې کوم هغه به مخامخ رااله نو هغه کیس چې کوم دی هغه کیسونه به زمونږ کمزوري شو او دا ښځې چې کوم دی د دوی په عزت باندې د دوی په وقار باندې به ګوتې اوچتې شوې.
مهوش محب کاکا خیل وایي د ملک نور عدالتونه د لاهور های کورټ د دې فیصلې پابند خو نه دي خو په کار ده د داسې قسمه مقدمو اوریدنو په وخت کې دا فیصله په نظر کې وساتي.
کومنګ وګورونه د دې ټیسټ نه ساينټیفیکس ویلیو شته دی او نه میډیکل ویلیو شته دی. خدا ټیسټ صرف د خزو د پاره یو اذیت دی یو داغوی په وقار باندې داغوی په عزت باندې یو ګوتو چتول دی. نو زه به ویم چې دا ججمنت په کار ده چې په پوره پاکستان کې امپلیمنٹ شي بلکې د دې یو قانوني حیثیت جوړ شي.
د لاهور های کورټ جج جسټس عائشہ ملک د مدني فعالانو له طرفه عدالت تشوی دوه خواستونو باندې فیصله په وخت دا ومنله چې دغه پیغلتوب ټیسټ یا د ویجنټی ټیسټ ساينسي بنیاد یا وجه نشته او دا صرف د جنسي تشدد ښکار خزي وکاره او عزت باندې حمله ده او دا غي ژوند او د عزت حق خلاف ورزي ده. عدالت په خپل فیصله کې دا هم ویلي دا قسمه معاینه د خزو پر ضد تفریق دی یا توپیر دی ځکه عدالت حکومت ته حکم ورکړي چې داسې قسمه طبي عملی دي تربیت وکړي شي او دا قسمه طبي معاینه کوونکي دي د دې عمل یا ټیسټ نه فوري منی کړي شي. یو مدني فعال طاهر کلین چې په پیښور کې د جبري زنا یا د جنسي تشدد پیښو پر ضد یو کمپاین هم چلوي او د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکی یو اداري انلایت لیب مشر هم ده. د دې فیصلې په هکله وایي دا یو مثالي فیصله ده په کار ده په نورو صوبو کې هم عدالتونه خپلې فیصلې د دې فیصلې په رڼا کې وکړي.
دې مثالي فیصلې ته دي زمونږ صوبې هم وګوري او دا په کمی بقایا صوبې چې دي په هغه کې نه هم داسې قسم اقدامات واغسته شي.
قانون پوها او د خیبر پختونخوا اسمبلی د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف نه نمائنده غړي عائشہ بانو هم وای پکار ده نور صوبو کې هم داسې قسمه ټیسټ فوري بند کړی شي.
اوس خو جی اوس خو خبره ده چې زمونږ ساينس او د ټیکنالوژي دا زمونږ دومره ایڈوانس ولا چې سمپلی بای ټیکینګ ډی این اے او هغه ولا چې کوم طریقې دي او دیر آر ادر ویز ټو فائنڈ آؤٹ چې باقی ریپ شوی دی یا نه دی ریپ شوی.
د سپتمبر په میاشت کې لاهور موټروی سره نږدې د یو ښځې سره د جنسي زیادتي یا د جبري زنا پیښې نه پس د پاکستان تحریک انصاف حکومت په ملک کې انټي ریپ اورډیننس یا د جبري زنا مخنیوي لپاره یو سخت قانون او د قانوني او عدالتي طریقې کار کې بدلون راوستلو کوشش کړي خو مدني فعالان وایي د لاهور های کورټ دغه فیصله یو مثالي فیصله ده او د نورو صوبو عدالتونو ته هم پکار ده د لاهور های کورټ د دې فیصلې په رڼا کې داسې قسمه غیر انسانی او غیر سائنسی ٹیسٹونو باندې فوری بندیز لگوی. سادیہ قاسم شاہ، وی او ای ڈیوا، پیښور.
د پاکستان سینیټ د هغه پیښو پلټنی کوي چې په پاکستان کې غیر مسلمانانو جنکې په زور مسلمانې کړي کیږي او هغه سره جبر کیږي. پیر ولادت شاہ په دې موضوع رپورٹ تیار کړی دی.
د چهارشنبه پورز د فیصل آباد پولیسو مشر د سینټ د بشری حقوقو قائمه کمیټه ته د فراشاهین نومي کم عمر عیسائی جنې سره په زور واده او داغه مذهب بدلولو پیښه سره تړلې پلټونو په اړه بریفینګ ورکړې دی. خویا د کمیټې یو ځل بیا په دې بے باوري سرګند کړې. د کمیټې مشر سینیټر بیرستر سیف ویلی په دې کې څه شک نه دی پاتې چې ځایي پولیسو په دې معامله کې د متاثر جنې سره زیاتې کړې دي. بیرستر سیف د اغیزمن د جنې طبي معاینه د فیصل آباد په ځای بل کوم ښار کې کولو امر ورکړی دی. دې سره هغه په دې کیس کې د بشري حقوقو وزارت ته د مودعي جوړېدو هدایت هم کړې دی. د فرا شاهد مور او پلار لخوا تاڼه کې درج رپورټ کې درې ځایي مسلمانانو باندې د هغوی د لور د تختولو تر پنځو میاشتو پورې کید کې ساتلو تور لګولې شوې دی. عیسائی کورنۍ دې کې پنځه څلوېښت کاله د خضر احمد نومي تن باندې تور لګولې دی چې هغه د فرا شاهین سره په جبر واده کړو او هغې دې ته مجبوره کړی وه چې اسلام قبول کړي. د کمیټې تیر غونډه باندې فیصل آباد پولیسو بشر ویلو چې فرا شاهین په خپله برځه اسلام قبول کړو او دا چې هغه بالغه ده او عمر یې ولس کاله دی. خو بیا د فرا شاهین د پلان لخوا کمیټې ته وړاندې کړل شوې د نادرا یا شناختي کارډ ادارې د سند د فرا شاهین عمر دیارلس کاله کېدو پخلی شوی و. د بشری حقوقو کمیټې غړي سینیټر طاهر بزنجو پاکستان کې د لګکو زنانو سره جبري ودونو پیښو کې راغلي زیاتوالی او په دې کې ککړ تنانو په ضد کاروایي نه کېدو باندې اندېښنې صدا سے سرګندوي.
یہ جو جبری شادیاں ہیں، جبری کنورشن ہیں، یہ تو ملک کے طول و عرض میں آئے دن اور خصوصاً ہمارے سندھ اور پنجاب میں جو ہیں یہ ہوتے رہے.
آغا بھائی پگڑ دیواد اور پزانگڑی ڈول پنجاب صوبہ کے دا جبری ودنوں پہ خیرا منستکی گی. زکا پارلیمان اور دا ٹول اڑوند حکومتی دارو دا ذمہ واری جوڑی گی چھ پدغا پیخو کی ککڑ تنانو تا سزا ورکڑی شی. تایر بزنجو زیا تکڑے دا فیصل آباد پیخا کے بلوی ظلم داد چھ متاثر جنہ دا خپل کور پزے دارو لامان کی اسی. خود آغی پا اغوا بان تورن ملزم آزاد گرزی. کوم چې طاهر بزنجو د ځایي انتظامی د مجرمانه غفلت بل لوی مثال بولی. زړوند د پاکستان د باندینو چارو وزارت ویان د نړیوال مطبوعاتو هغه خبر بی اساسه ګرځولو چې ګنی پاکستان کې په منظمه ډول لګکو زنانو باندې په جبر اسلام قبلولی شي او دا چې د لګکو زنانو سره په زور ودونو ته د ادارو ملاتړ ترلاسه وي. د وزیر اعظم د مذهبي یووالي لپاره سلاحکار مولانا طاهر اشرفي دغه پیښو کې د کمی راتلو دعوه کوي. هغه دریځ پلوي په تیرو دوو میاشتو کې پاکستان کې په زور مذهب بدلولو یا د جبري واده کم یو پیښه مخې ته نه ده راغلې. پیر ولایت شا وایس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
پښتونخوا په ډېرو سیمو کې ماشومان پولیو وهلي دي. د پولیو د مخنیوي ویکسین بے ضرر دي. تاسو ته خواست کوم چې د دروغو په افواګانو کې مراځئ، خپلو ماشومانو ته دا ویکسین ورکئ او د ټول عمرې مضبوطیا نه خپل ماشومان بچ کړئ.
پولیو د بیمارۍ د روکتام د پاره د پولیو ویکسین په ټول دنیا کې موثر ثابت شوی دی او د ډیرو ملکونو نه د دې په ذریعه سره د پولیو د بیماری ختمه شوې ده. د پاکستان ټولو دینی مکاتب فکر په معتمدو او په مستندو ډاکټرانو باندې اعتماد کړی دی او د دې پولیو د ویکسین د خطراتو د جواز فتوا یې ورکړی ده. زه اپیل کوم چې زموږ د قوم د دې بچو ته د دغه بیماری نه د نجات ورکولو لپاره د پولیو د قطراتو استعمال دی وکړی شي او الله تبارک و تعالی نه موږ امید ساتو چې زموږ د عمل به ان شاء الله د پولیو د بیماری نه خلاص شي.
که زمونږ د دې خبرې خبرونې کوم برخه تاسو نه پاتې وي زمونږ په فیسبوک وی او ایډیوا، ټویټر وی او ایډیوا، ویب سایت www.voadivanews.com یا یوټیوب وی او ایډیو باندې کتلی شئ. زمونږ د نن ورځې په مهمو خبرونو کې تاسو د ډیور ایډیو ویب سایت ټکلا شنو رپورټونه په ویډیو کې کتلی شئ، ورسره ورسره دوستي هم شئ. نن دا خبرې خبرونه هم د دې ته پاتې رسی. زه د دې خبرونه کوربه رحمان بودره، پروډوسر محوش جلیل او زمونږ انجینران کیلون او واسکو. تاسو نه غواړو اجازه خجوان او خیچاره.